السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پایل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د پاوز لوی درستیز د پاکستان د حکومت د پاوز د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه باندې خبرګون خودلې ده فصیح الدین فطرت د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز وروسته له هغه په دې مورد خبرې کړي دي چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر د افغانانو په اړه باندې ځینې څرګندونې کړې وې جنرال عاصم منیر ویلي وو چې د یو پاکستانی ژوند تر ټول افغانستان ورته مهمه ده خو فصیح الدین فطرت چې د طالبانو له لوړپوړو جنګي قمندانانو او د پوز لوی درستیز دی د پاکستان د پوز د لوی درستیز دغه څرګندونې توهینونکي بللی دي هغه همدارنګه ویلي دي چې دا د پاکستان د چارواکو تر ټولو وروسته پاتې حالت ښکاره کوي هغه په پاکستانیانو باندې غږ کړی دی چې د دغو د خبره غیر مسؤولانه څرګندونو په ارتباط باندې باید ودرېږي او اجازه ورنکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې له خنډ او ځنډ سره مخ شي له ازادي راډیو خبرونو ته غوږیست د ایران مهر خبری آژانس راپور ورکړی دی چې د ایران په سراوان کې په یو برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي د راپورونو له مخې په وژل شو کې پاکستانیان دي او درې تنه نور ټپیان شوي هم دي د پاکستان حکومت له هغې ډلې په تهران کې د پاکستان سفیر په دې ارتباط باندې خبرګون خولې دي او ایرانی چارواکو غوښتي چې د پاکستانیانو د وژل کېدو په ارتباط باندې پلټنې وکړي د پاکستان دان ورسپانی هم په دې مورد باندې ریپورت ورکړی او ویلي دي چې درې پاکستانیان ژوبل دي په خا د ایران په خاوره کې چې بمب مش سراوان نومیږي د نامعلوم وسلوالو په ډزو سره رامنځته شوې ده تاسو ازادي رادیو ته غوښتست افغان سکوهونکي قیس خادمی نن شپه د آی بی او سازمان د نړیوال اتلولې پر کمربند لوبیږي خادمی چې دمګړې د آی بی او سازمان د اروپا اتل د خپل سیال جکسن چاک په وړاندې په فلای ویت یا مچ وزن کې لوبیږي د دې کټګوري لوبغاړي اکثر شاوخوا 50 کیلو وزن لري د آی بی او سازمان له اعلان سره سم د خادمی او جکسن چاک لوبه د لندن په یارک هال سالون کې ترسره کیږي لخادمی څخه د نړۍ غنو نموت سکوهونکو مانی پکوا او امیر خان د ملاتړ پیغامونه خبره کړي او هغه ته د بری هیله کړي ده خادمی په مسلکی سکوهانه کې دوه لسټوبې لري چې نه هیګټلې یوې بایللې او دوی مساوي کړي دي خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونه هلته ولولئ پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ یو وار بیا چټکه شوې ده
پښ پښتون تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره پورتله مخصوص ساته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پریښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وي چې مجبورن باید ورکړي دوی
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ او مرکه لرو چې د افغانستان یو نوموتی قاري برکت الله سلیم نن وفات شوی دی
جناب شیخ القرآن والمجاودین الحاج استاد قاری صاحب برکت الله سلیم امروز جهان فانی را به عمر 79 سالگی ودا گفتن
د یو افغان ډاکټر سره مام خبري کړي دي چې د شوندو د چاکاو د تالو د انختیدو ناروغان درملنه کوي
همدارنګ زما کوشش ده چې ارزل رازم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمه کی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لتیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواده د ایستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد په بارکاو بی ولس او اف ولس سیمو کې په وروستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولي چې یو شمېر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي. ځینې نور د تورخم له لارې په جبري ډول افغانستان ته لیږل شوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، یوازې تېره ورځ د تورخم له لارې 191 افغان کډوال په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بیولس سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني پولیسو دغلته کور په کور پلټنې پیل کړې او د اسنادو د نه لرلو په تورې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی وایي په نیول شویو افغانانو کې یو شمېر یې له تورخم اړول شوي او ځینې لا هم په زندانونو کې بې برخلیکه پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونه پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره تڼې ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو له لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوشي شو. خو د ده په خبره ورسره یو شمېر نور افغانان چې انجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغلل او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا له څو ساعته بند وروسته یې بیا په ضمانت باندې راپرېښودم او په زمین کې پیسې هم وخت وې چې مجبورن باید ورکړی وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډیپورت کړل او دوه پکې مېرمنې هم وې.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشتي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لوري نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل د کور کیس د پروسس د خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وایي پاکستانی پولیسو ورته ګواښ کړی چې باید ژر تر ژره خپلې ویزې تمدید کړي، کنه په زور به له پاکستانه وشړل شي. خو دوی وایي د ویزو په اړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزې نه دي تمدید شوي. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمېر په اړه څه نه دی ویلی، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د روانې جنوري میاشتې تر 15 سلور لکه 15,000 شپږ سوه درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوي او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هېواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
د افغانستان یو پیژندل شوی قاری استاد برکت الله سلیم نن د ورپیخې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. د استاد برکت الله سلیم یو شاګرد او همکار قاری احمد رشاد مموزی نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه مړینه تایید کړه.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د زده کوونکو په وینا یې نن د 180 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي رادیو ته د هغه مړی نه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القران
له بده مرغه شیخ القران والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخ تنور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده څو ځلې پرې د زړه عمله راغلې وه. بلاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي رادیو ته یې وویل
نن ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د غیر جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چې موږ اوردل ډېر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشر ډېره لویه ضایع ده او نه جبرانېدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو
د ملي راډیو سره لایف پروګرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې دا زړه تنګ تنګ کېده، پوه شوم چې ولاد څه مشکل دی. خیر خدا پروګرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکنه وو چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی وو چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. ومو غوښتل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
لکه څنګه مو چې په همدغه راپور کې واورېدل، قاری برکت الله سلیم د افغانستان بیلابیلې مهمې جرګو، ملي جرګو او دولتي غونډو کې پیل په د د پغاک باندې کېده او د د لخوا به تلاوت کېده. همدارنګه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې څو لسیزې د قرآن تلاوت کوم ده، د ترجمې او تفسیر په ژوندۍ بڼه پروګرامونه هم وړاندې کول. له نیکه مرغه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د جمهوري نظام په وخت معاون ښاغلی عبدالغنی مدقیق اوس له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. مدقیق صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. په اول کې خو تسلیت وایم ټولو ته او تاسو ته چې له استاد برکت الله سلیم سره مو له نږدې پیژندل. په غواړم د تاسو لنډ نظر د ده د مرګ په رابطه واورم په اول کې، او بیا وروسته به په نورو مسلکي مسایلو باندې بحث وکړو.
ډېر مننه ستانګزای صاحب. زه هم په خپل وار د افغانستان ټول ملت د استاد الحاج قاری برکت الله سلیم د وړینې له کبله د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د استاد وړینه د ټولو هیوادوالو لپاره په خاص اسلامي نړۍ سه په ډېرو اسلامي نړۍ کې ټولو خلکو پیژانده. نو مړینه ستره ضایع ده، تاسو هم تسلیت وایم ټولو هیوادوالو ته.
جناب مدخ صاحب، د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لارې د څو لسیزې تلاوت کاو، بیا ژوندي پروګرامونه د ترجمې او تفسیر درلودل، شاګردانو ته به درسونه ورکول، د دغو پروګرامونو د تنظیم په ارتباط راته وایي.
ډیر مننه استاد. خو اول خو یو خپل مدرسه درلودل، خپل کور سره په مدرسې کې نارینه او ښځینه زده کوونکي درلودل. د ترڅنګ د حج اوقاف وزارت د شیخ القرا استاد د قاریان د ریاست مسولیت په غاړه درلوده. استاد لکه څنګه چې تاسو ویلې، په ډیرو نړیوالو مسابقو کې ګډون کړی سي په تقریبا په 1400 ما په یاد نه دي استاد د نړۍ د غوره قاری جایزه ترلاسه کړله نو استاد ډیر زیات خدمات کړي لما سره ما استاد سره یو خو شخصي روابط تقریبا لما 15 کاله کېږي له استاد سره شخصي ملګرتیا وه استاد ډیره باندې ګران وه او زه خپلم ډیر پې ګران وم هغه شخصي ملګرتیا تر څنګ استاد ته مې سخت احترام درلود نو زه کله چې د ملي راډیو د رئیس په توګه مې دنده ترسره کړه اولین کار مې دا وکړ چې استاد ته مې زنګ ووایي استاد همکاري نه درلودله استاد هم ملي راډیو تلویزیون کې د اخوزامې په شکل مقرر کړ په هغه وخت کې وروسته ډاکټر سبایاز نیازی هم د استاد لپاره په راډیو کې د قرآن زده کړې یو پروګرام سي په اونۍ کې بیا ورځ نشریده خلکو به په ژوندۍ بڼه پوښتنې کولې استاد پروګرام مخته بو یو ستر کار ستروسه زموږ یو ادوال ډیر کم په خبر دی او ما دغه له استاد سره مې ورځ خبري وکړلې په قرآن عظیم شان خو په څوارلس روایتو باندې لوستل کیږي نو په ډیر تاسف سره وایم چې ما په لومړي سر کې استاد په د راډیو افغانستان هغه تلویختم استودیو ستر استودیو د خدمت کې ورکړله فوق العاده توګه د استاد صافتي کې دوه ورځې راته استاد موږ غوښتل چې مشورې مې کړې همدغه څوارلس روایتونه چې د نړۍ تقریبا شاید درې څلور قاریان او 15 قاریان دغه څوارلس روایت لوستي استاد تر 12 روایتو پورې دغه روایتونه په بزی قنبل وار شوداسې نور روایتونه ثبت کړل متاسفانه چې دوه روایتونه پاتې دي چې استاد ته خو رسیده چې باید څوارلس روایتونه پرسته وي ما غوښتل چې دا روایتونه په سی ڈی باندې جوړ شي او نور په خپله خواله رسنۍ کې د نور د په وروسته بیا ویډیویم جوړول نو استاد دغه زه ډېر خفه په دې سلام چې هغه روایتونه پات سول او یوازنی ارمان چې همدا دوه روایتونه دوله سویل او دوه پات سول په څنګ کې نورم په تلویزیون کې یو پروګرام
مننه په تلویزیون پر اړه ما غوښتل پوښتم د رادیو یا تلویزیون تاسو چې رادیو تلویزیون مخاطبان تعقیبول لدیده هغه د تلاوت پروګرامونه به خصوصا پروژه کې څومره خلکو لیدل او تاسو ته څه معلومات درتل
لیدون کې خډیرو ځکه د استاد قدرتویم له 15 کلونو خو چې زماره په یادګی په روزي په میاس کې به یو ساعت تلاوت سي د استاد څو تلاوتونه یو ساعت او څو نیم ساعت او دا به نشریدل یعنی ټول خلکو هر چیرته استفاده ترې کول وروسته خصوصي رسنۍ ته هغه کاپیانې موږ د تلاوتو ورکړلې په ملي تلویزیون کې موږ هغه تلاوتونه سلوست یو هغه برته په ګرافیک شکل تلویزیونی جوړ کړل دا په یوټیوب چینل کې موږ استفاده ترې کول خلکو لیدل لیدون کې ډیر زیات هم اوریدون کې هم لیدون کې یعنی د استاد اډیکل اوریدون کو دی استاد اډیکا په رادیو او تلویزیون کې روزي میاست ټول سره د سیاو یو هغه وسی باید استاد تلاوت او اوري خلاص په مازیګر کې بنشریدل نو ډیر ځات ام اوریدون کې دوله دل ملیدون کې دوله دل او استاد په ډیر یو خان داس باندې اذانونه ثبت کړی په تلویزیون او رادیو کې هغه باندې استاد په هغه نشریدل
بله بله مننه کوم دا قصه لاند کو وخت هم کم دی د کوم شخصي خاطره خوګه خاطره کوي یا څه خاطره چې تاسو ته مهمه ده جالبه ده که موږ سره اخر کې شریک کړي
استاد خو د بار له دې دی د استاد د شعر ډیر علاقه مند لري شوقي نو ما سره شخصي ما په رادیو کې کله کله خبرونه مې تللې په څنګه کې مې تکلمه د شعر کوله استاد ټول مجموعه ما تراوړې وي وای په هر هفته کې باید ما یو شعر وکړم که نو کور کې وځ د کلمه سی اوریدل د ماته لسې په دې افتی کې د ماته کلمه ده نه ویلې ما ورته استاد مصروف ما دا ونو بیا به د کلمه ډیر خو کېدلې د استاد تقریبا ما تر اتیا سلو د کلمه د شعرونو د کلمه کړي په رادیو کې اوریدل نور خاطرات ډیر سر لرم استاد سره نو ما په اخر وختو کې چې له یو ده کډوال کېدم اخرین دیدن مې له استاد سره اوس ورغلم کور ته لاسونه مې ورته مچو کړل عکس مې سره واخیست ډیر دي ګرخونه
ډیر مننه کوم کاغله مدقیق د جمهوریت نظام په وخت باندې د ملي رادیو تلویزیون معاون کور مودان چې خبري مراسله وکړي د استاد برکت الله سلیم په کارونو باندې وغه کې دی مننه
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ
او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د راپورونو په اساس تمه ده چې په همدې را روانه اونۍ کې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د تماس ډلې د غړو هیوادو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، چین او همدارنګ د روسیې او ایران چارواکي برخه لري. د بهرنیو هیوادو ځانګړي استازي دا لومړی ځل ده چې تر 2021 کال د اگست 15مې چې طالبانو کابل نیولې، هلته د سیمې د هیوادو د استازیو غونډه جوړیږي. په چین کې د طالبانو د حکومت سفیر د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې له مرستیال سره په کتنه کې د همدې را روانې غونډې په ارتباط خبرې کړې او دوی ویلي دي چې ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ لا زیات همکاري په باب ټینګار شوی. جزئیات له سنا کاکړه اورو.
په چین کې د طالبانو حکومت سفیر مولوی اسدالله یا بلال کریمی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آسیا برخې مرستیال مومنګ سره په لیدنه کې په کابل کې د تماس ډلې د غړو هیوادونو د را روانې غونډې په اړه خبرې کړي. یو سفاره د جنوري په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بلال کریمی په دې غونډه کې چې د دوشنبې په ورځ د جنوري په 9مه په کابل کې ترسره کیږي د ګډون کوونکو هیوادونو لخوا د لاس یا خپل منځي همکاریو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. که څه هم په دې اړه چې په دې غونډه کې به په کومو موضوعاتو بحث وشي څه نه دي ویل شوي، خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې باید په دې ډول ناستو کې طالبان د ښځو او نجونو پر وړاندې د هغوی د تکلارو له امله سوابیونکي وګرځول شي. د ښځو د حقونو فعالې او یوې معترضې میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
په دې ډول ناستو کې باید طالبان سوابیونکي وګرځول شي او باید دوی سواب ورکړي چې د خپل د حضور په دې دوو کلونو کې دوی له ترور او د بېګناه خلکو له وژلو پرته یې افغانانو سره څه کړي. په دې دوو کلونو کې ښځې د ټولنې او سیاست څخه لرې شوې او آن د کورونو څخه له وتلو محرومې شوې دي.
د بشري حقونو فعالې مینې رفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دوی د یوې موضوع په اړه غږېږي نو باید دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي چې نړیواله ترهګرۍ ته نه ووایي، یعنی چې طالبانو او نړیوالو ترهګرۍ ته نه ووایي، ځکه دا یوازینۍ لاره ده چې دوی کولای شي د افغانانو او میرمنو تر څنګ ودرېږي.
ټاکل شوی چې د طالبان حکومت په کوربهتوب د تماس ډلې د غړو هیوادونو په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسیې او چین هیوادونو استازي برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په کابل کې د سیمه ییزې غونډې یو له مهمو ګډونوالو څخه دی، په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویلي آسیا عمومي مدیر سید رسول موسوي تر دې مخکې په خپل ایکس پاڼه لیکلي و اړینه ده چې د کابل غونډه د دوحې تر غونډې مخکې ترسره شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو دا غونډه به د فبروري په 12مه او 13مه په قطر کې ترسره شي. د کابل غونډې لپاره د طالبان حکومت او ګډون کوونکو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې داسې مهال روانې دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د ایران، روسیې، چین او پاکستان په شمول ځینو هیوادونو خپل استازي کابل ته لیږلي او د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو چارواکو ویلي دي چې د غزې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته به هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د هلو ځلو مخه ونیسي. اسرائیل وروسته تر دې دا خبر ورکړ چې د ملګرو ملتو د دغې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د اکتوبر د 8مې په برید کې لاس درلود. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس نن په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې هیواد به د غزې له جګړې وروسته هلته د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو این روا فعالیتونه ودروي. اسرائیل د دې ادارې یو شمېر کارکوونکي تورن کړي دي چې د اکتوبر په 8مې پر اسرائیل د حماس په حمله کې لاس درلود. د دې برید له امله د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او وسلوالو نږدې 240 اسرائیلیان برمته کړل. د اسرائیل تر تور وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې پر ورځ وویل چې تر هغو به د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د دوی مرستې بندې وي چې دا پیښه سمه څېړل کېږي. د اروپای ټولنې په استازیتوب بیا پرون د دې ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې اروپای ټولنه به دا مسله وارزوي او بیا به خپله پریکړه اعلان کړي. نن د دې ټولنې مهم غړي هیواد ایتالیا اعلان وکړ چې د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو پر ادارې به مرستې بندې کړي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تاجانی په اکسپانه کې لیکلي دي چې د ایتالیا حکومت پر یو ان روا خپلې مرستې ودرولې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر دا خبره هم کړې ده چې د هیواد مرستې به له فلسطینیانو سره روانې وي او د اسرائیل د امنیت حمایت به هم کوي. د اکتوبر د 9 نیټې تر حملو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګې د مځکې هوا او اوبو له لارې بریدونه پیل کړل. په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې د دې حملو له پیله تر اوسه لږ تر لږه 26,255 فلسطینیان وژل شوي او 48,290 نور ټپیان شوي دي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره وایي چې د خپلو څو تنو هغو کارکوونکو په اړه تحقیقات پیل کړي دي چې تور پرې پورې شوی دی چې پر اسرائیل د اکتوبر د 9 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د ادارې پرون دا خبر هم ورکړ چې له دې مشکوکو کارکوونکو سره اړیکې قطع شوې دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. کابل ښار کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې ښاري لینونو مسیرو کې ښاري بسونه لګیدي او په ځینو مسیرونو کې خو ملي بسونه نشته. دوی وایي د اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د شخصي موټرو چې سوارلې لګیدوي کرایه ورکړي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلین وایي دا مهال د ښار د کابل ښار په 14 لینونو کې تر 100 زیات ملي بسونه فعال ساتلي خو منیشه د کابل اوسیدونکو د یو شمېر ډیروالي تا په پام په دې شمیر ملي بسونه بسنه نه کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د ښاري بسونو د کمښت ستونزه چې د کابل ښاریانو لپاره یو جدي ستونزه ده لا هم نه ده حل شوې. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ښاري ملي بسونو شمیر ډیر کم دی او په ځینو سیمو کې د دوی په خبره بيخي نشته. ماجبین چې دولتي کارکونکي او د کابل ښار د دارلمان سیمې اوسیدونکو ده وای چې په دې مسیر کې یو ملي بس هم تګ راتګ نه لري.
زه په دارلمان کې اوسېږم، هر ورځ په دې مسیر کې تګ راتګ کوم. په دې لین کې هیڅ ملي بس نشته، موږ په شخصي موټرو کې تګ راتګ کوو او له ډېرو ستونزو سره مخ یو، ځکه دولتي مامورین یو او 8000 افغانۍ معاش اخلو. زما کرایه د ورځ 80 افغانۍ کېږي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو مصور هم ورته شکایت لري او وایي چې پر یاد مسیر کې د ښاري بسونو شمیر ډیر کم دی.
کاروبار نشته، موږ بزوره سبایي چې کېږي دې خونه شل دېرش به کراوار کوو، شل دېرش به افغانه کراوار کوو. موږ دولت نه هیله لرو چې دا ملي بسونه فعال کړي، زمونږ وس ورسېږي چې راشو ولاړ شو.
دوی وایي چې د ښاري وسایتو د کمښت له امله ډیری وخت د شپې ناوخته کور ته راګرځي او ټکسي چلوونکي د شپې لخوا له دوی د زیاتې کرایې غوښتنه کوي.
اوس هم د هغه ډاکټر په اړه تاسو ته ریپورت خبرو چې په افغانستان کې زرګونه داسې ماشومان چې له پیدایښته یې شونډې چاکوي یا یې تالو سره نښتې وي عملیات کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. هو، ډاکټر عبدالغفار غیور دی چې په ترکیه کې اوسیږي خو هر کال دوه ځلې افغانستان ته ځي او سلګونو ماشومانو عملیات کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجمع کیږي.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومانو وړیا جراحي عملیات ترسره کړي چې شونډې په طبیعي ډول پرې او یا یې تالونه ختیوي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسېږي وایي هر کال دوه ځل د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات ترسره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې، راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دا درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لابچاک او کامچاک ماشومان چې هر شبخانه را جمع کړیو راجستر کړیو.